السلام علیکم د ازادي رادیو نننۍ خبرونه ته قدر من اوریدونکو ز احمد تکل تاسو ته خراغلاست وایم په تخنیکی برخه کې طاهر روخان را سره ملګری دی نن سه شنبه ده د 1401 هجری المریز کال د کب یاهود 15 نیټه چې د 2013 میلادي کال د مارچ له 15 سره برابر ده د ازادي رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه له خبرونو او راپورونو جوړه ده د ناتو عمومي منشي وای د پاکستان په قبایلی سیمو کې د افغانانو په څیر د تروریستي شبکو له فعالیتونو څخه اندېښمن دی د دې او نورو موضوعاتو په اړه په نننۍ سهارنۍ خبری مجله کې راپورونه او مرکې خپرو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته د همدې مهمو خبرونو سرلیکونه په فاریاب ولایت کې پرون د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دولت اوه تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون یو ځل بیا په شارجه کې سکاټلند ته په دوهمه شلووریزه سیالۍ کې ماته ورکړه او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د پاکستان ولسمشر وایي د واشنگټن له اعتراضونو سره سره به له ایران سره د دې هیواد د تیلو د پایپ لاین ګډه پروژه پر مخ بوزي یو روسای مقام وایي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف به د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د کیدونکو بحث مشري وکړي د جرمني خبری آژانس په وینا د امنیت شورا 15 غړي هیوادونه به چې دورې مشري روسیې اخیستې د روان مارچ میاشتې په 19 نیټه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت د تمدیدولو په غونډه کې د دې هیواد د روانو حالاتو په اړه خبري او بحثونه وکړي په فاریاب ولایت کې پرون د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دولت اوه وسلوال مخالفان وژل شوي دي د فاریاب د امنیت قمندان سید مسعود یعقوبی ازادۍ رادیو ته وویل چې دا وسلوال په پښتونکوټ ولسوالۍ کې د دوو نښتو پر مهال وژل شول د ښاغلي یعقوبی په وینا په وژل شویو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو یو مهم قمندان قاري نور الله هم شامل دی د دولت وسلوالو مخالفینو تر دې دمه د فاریاب د عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تیر شپه د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې سکاټلند ته په دوهمه شل اووریزه سیالۍ کې ماته ورکړه سکاټلند لومړی لوبه وکړه او په ټاکل شویو شلو اوورونو کې د اوو لوبغاړو په سوځېدو 109 منډې جوړې کړې او د افغانستان لپاره 140 منډې هدف کېښود د سکاټلند د 140 منډو په ځواب کې افغان لوبغاړو ښه او تیزه لوبه پیل کړه او یوازې د دریو لوبغاړو په سوځېدو یې دا هدف پوره کړ او مقابل لوري ته یې په اوو وکټونو ماته ورکړه افغانستان له دې وړاندې د یکشنبې په ورځ په لومړۍ شل اووریزه سیالۍ کې هم سکاټلند ته د وویشتو منډو په توپیر ماته ورکړې وه د پاکستان ولسمشر پرون اعلان وکړ چې د واشنگټن له اعتراضونو سره سره به له ایران سره د دې هیواد د تیلو د پایپ لاین ګډه پروژه چې له ډېرې مودې راهیسې ځنډېدلې ده پر مخ ولاړه شي آصف علي زرداري پرون په لاهور کې په خپله وینا کې وویل چې دا پروژه به د روانې مارچ میاشتې په 11 نیټه پرانیستل شي امریکا د دې پایپ لاین له رغونې سره مخالفت کړی او پاکستان ته یې د داسې فعالیتونو په وړاندې خبرداری ورکړی چې نتیجه یې پر دې هیواد بندیزونه وي خو زرداري وویل دا پایپ لاین د انرژۍ لپاره د پاکستان زیاتېدونکې اړتیا ته ځواب وایي د ټینګار وکړ چې د تیلو د انتقال د پایپ لاین دا پروژه د هیڅ چا پر ضد نه ده
Pakistan is our priority and all our friends should understand
زموږ لومړیتوب پاکستان دی او زموږ ټول دوستان دی په دې پوه شي چې موږ چې څه کوو د پاکستان د ګټو لپاره یې کوو نه د کوم بل هدف لپاره موږ د چا پر ضد نه یو هغه څه چې موږ یې غواړو یوازې سوله ده او د پاکستان اقتصادي وده ایران د دې پروژې خپله برخه پایپ لاین رغولی خو پاکستان د امریکا د فشار له وجې په دې برخه کې ډیر کم اقدامات کړي ایران له اسلام آباد سره ژمنه کړې چې د پاکستان په قلمرو کې دننه د دې پروژې د ټول 1.5 میلیارد ډالر لګښت دریمه برخه پور پاکستان ته ورکړي عراقي چارواکي وایي نامعلوم وسلوال د سوریه او بخې د سوریه د حکومت وسلوال مخالفین د عراق خوري ته ننوتی او د سوریه اتتسلوېخت پوځیانې وژلې دي د هغه سرتیري و چې د راپورونو له مخې تیره اونۍ د یاغیانو له حملو د ځان د ساتنې په خاطر له سوریې څخه عراق ته اوختی وو. د راپورونو له مخې وسلوالو د عراق په انبار ولایت کې د موټرو هغه کاروان په نښه کړی چې دا سرتیری او کارکوونکي یې بیرته سوریې ته انتقالول. د سوریې دا وژل شوي سرتیری د هغو 15 سرتیرو له ډلې دي چې د مارچ په لومړۍ نیټه د عراق حکومت ته تسلیم شوي وو. په امریکا کې د یو جماعت امام پاکستانی طالبانو ته د زرګونو ډالرو استولو او د تروریزم د ملاتړ په قضیه کې محکوم شوی. اویا کلن حافظ خان د توطیې او له تروریزم سره د همکارۍ په دوو مواردو مجرم پیژندل شوی. د هر تور په مقابل کې حافظ خان چې د فلوریدا ایالت د میامی ښار په یو جومات کې امام دی د 15 کلونو د بند له سزا سره مخامخ کېدای شي. څارنوالانو په دې قضیه کې د اف بی آی یا فدرالي پولیسو لخوا د خان هغه سلګونه ثبت شوې ویناوې او خبرې وړاندې کړې چې نوموړي پکې د طالبانو د حملو ملاتړ کړی او پاکستان ته د 50,000 ډالرو د استولو خبره کړې ده. خو حافظ خان ټینګار کوي چې د ده لخوا پاکستان ته د پیسو د استولو هدف له کورنیو، مدرسو او خیریه چارو سره مرسته کول دي. قدر منو اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل او اوس هم پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالاتو ته. درنو اوریدونکو، دا دی په یوه شیبه کې تاسو ته د هیواد د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل وړاندې کوو.
سلام و صبح بخیر. این هم وضعیت هوای امروز کابل و چند شهر دیگر افغانستان که بر اساس درجه سانتیگراد از سوی اداره هواشناسی به دسترس ما قرار گرفته.
زموږ اغلا زده رادیو اوري قدرمن اوریدونکو، د یوې تخنیکی ستونزې له وجې د هوا د حالاتو داده زمون خبریال چمتو دی چې د هواد د څو خرنو د هوا د حالاتو اټکل تاسو ته وړاندې کړی.
السلام علیکم، قسم سلام علیم او دا هم د نن ورځې لپاره د څو سترو شهرونو د هوا د حالاتو اټکل چې د هوا پیژندنې ملي ادارې د سانتي ګریډ په اساس برابر کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 45، ټیټه یوه، اسمان شین. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 40، ټیټه و، اسمان شین. کندهار کې تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه و، اسمان شین دی. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 8، په دې شهر کې هم د لمرین اسمان اټکل شوی. او بلاخره هرات د تودوخې لوړه درجه 23، ټیټه اته، اسمان برق شدل سوی. دو ده هوا حالات له ملتیامو مننه کوم.
زمو غاگل ازاده رادیو اوری قدر من اوریدونکو، ده ده سهرانه خبری مجله په دوام که مو تاسو ته راپورونه برابر کردی. د ناتو عمومي منشي وایي له قبایلي سیمو څخه افغانستان ته د وسلوالو د نفوذ په اړه دی همدومره اندېښنه لري لکه افغانان چې لري. آیا د رسموسن دا وینا د افغانستان له موقف سره مرسته کولای شي؟
ناتو د مشر دا خبرې په رښتیا سره د افغانستان د موقف یو رقم تقویه ده.
د ناتو عمومي منشي په جلا څرګندونو کې پر افغان حکومت غږ کړی چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات په عادلانه ډول ترسره کړي. د ماشوم د حقونو یوه مدافع شورا له افغان حکومت څخه غواړي چې د دوی د حقونو خوندي کولو ته پاملرنه وکړي.
د شورا موږ دا ستونزې راوړي چې موږ په مکتب کې د باران دپاره افغانۍ نشته، موږ په ځمکه کې نو. موږ د خپل مشرانو څخه هیله لرو چې موږ سره لاسرسی وکړي.
د کورنیو موضوعاتو په اړه نور راپورونه لرو او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو د پرمختګ لپاره پر تهران فشار زیات کړی. هیله ده چې د دې خبري مجلې تر پای راسره اوسئ. د ناتو عمومي منشي وایي چې د پاکستان په سرحدي سیمو کې د افغانانو په څیر د تروریستي شبکو له فعالیتونو سخت اندېښمن دی. اندرس فوګ رسمسن پرون په کابل کې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې له پاکستان وغوښتل چې له تروریزم سره جدي مبارزه وکړي. د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ته وویل چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو مخکې به ناتو په دې هیواد کې یو پیاوړی پوځي ځواک جوړ کړي. د نسیم شفق په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د ناتو عمومي منشي ټینګار کوي چې د پاکستان سیاسي او مذهبي کړۍ د افغانستان پر ضد د ناوړو سرګندونو پر ځای باید په هغه هیواد کې د تروریستي شبکو د لمنځه وړلو لپاره هلې ځلې وکړي. اندرس فوګ راسموسن د دوشنبه په ورځ په یوې ځانګړې مرکې کې ازادي راډیو ته وویل چې د دې تروریستي شبکو فعالیتونه د ناتو د غړو هیوادونو لپاره یو لویه اندېښنه ده.
We are as concerned as the Afghan people when it comes to the cross border.
کله چې د پاکستان په سرحدي سیمه کې د تروریستي شبکو د فعالیت او د پټنځایونو مسله مطرح کیږي، نو لکه څنګه چې افغانان ورته اندېښمن دي، مونږ هم اندېښمن کړي یو. مونږ به زیار وباسو چې د پاکستان حکومت او پاوز دې ته وهڅو چې په سرحدي سیمه کې دغه شبکې له منځه یوسي.
افغان چارواکو هم تل ټینګار کړی چې له تروریزم سره مبارزه د افغانستان په کلیو او بانډو کې نه ده، بلکې د تروریزم د لمنځه وړلو لپاره باید له افغانستان څخه بهر د هغوی مرکزونه ویجاړ شي. د ناتو عمومي منشي د غراز د پاکستان د علماو شورا د رئیس سرګندونی چې ویلي دی په افغانستان کې ځانوژن کې حمله روادي په ټینګه وغندلی. کاتسه هم د پاکستان د علماو د شورا مشر ازادي رادیو ته ویلي چې د خبري نه دی کړی، خو خاغلی راسموسن وویل چې د پاکستان پوزیان او مذهبي سازمانونه باید د دې خبرو پر ځای د خپل گاونډي هیواد افغانستان د سولې او ثبات لپاره همکاري وکړي. اندرس فوګ راسموسن له 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه وویل چې دا هیواد د ودی او پرمختګ پر لور روان دی. د ټینګار وکړ چې ناتو به پرې نه ږدي چې افغانستان یو ځل بیا له جګړو او ستونزو سره مخامخ شي.
When we end our ISAF combat mission, we will leave behind a very strong Afghan security force.
کله چې موږ افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسوو، نو افغانستان ته د 325,000 کشمیر پیاوړی افغان ځواک پرېږدو. دغه ځواکونه به هر ورځ نه ترلاسه کړي او زما فکر وکړای شي چې د ټول هیواد امنیتي چارې کنټرول کړي. که د افغانستان د سولې او ثبات دښمنان فکر کوي چې د بهرنیانو له وتلو وروسته به بیرته د هیواد ته راشي، دا یو بې ځایه محاسبه ده.
اندرس فوګ راسموسن وویل چې نړیواله ټولنه به افغانستان یوازې پلینک دی او له دې هیواد سره به د کړیو ژمنو له مخې د اوږدې مودې لپاره خپل مرستو ته دوام ورکړي.
په راپور کې مو د ناتو د عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د څرګندونو جزئیات اوریدل چې وایي د پاکستان په سرحدي سیمو کې د افغانانو په څیر د تروریستي شبکو له فعالیتونو څخه اندېښنه لري. د ناتو سرمنشي پرون په کابل کې د پاکستان د دینی عالمانو د شورا د مشر په حواله خبرې شوې دا څرګندونه هم په سختو الفاظو وغندل چې پکې ویل شوی په افغانستان کې ځانوژن کې حمله جواز لري او دا هیواد اشغال شوی دی. ل راسموسن وړاندې د افغانستان د ملي امنیت شورا هم ورته عکس العمل څرګند کړی. آیا د روسي تحولات به د کابل او پاکستان اړیکې چې ویل کېږي تر یوه حده عادي شوي بیا کړکېچنې نه کړي؟ رضوان مراد دا او په دې اړه نورې پوښتنې په فرانسه کې له میشت د افغانستان د چارو له کارپو ډاکټر اکبر وردک سره په مرکه کې مطرح کړي.
افغان حکومت سره د ناتو د دریس همغږي یا د ناتو د مشر دغه پیغام د پاکستان د دې عالم او د افغانستان پر د پاکستان د موقف په مقابل کې د افغانستان لپاره څومره ګټور دی د راسموسن سرګندونه؟
خبره چې د موتریزه جمله په شکل باندې باید ووایي چې د پاکستاني عالم دا خبره دروغ ګڼلې وي چې د ویلي چې په افغانستان کې جوړ
بله
خو په هر حال د خبرې نه چتیر شو. ناتو د مشر دا خبرې په رښتیا سره د افغانستان د موقف یو رقم تقویه ده، مګر خبره داسې ده چې اوس ناتو او امریکایان په دې هڅه کې دي چې په هر شکل چې کېږي باید داسې فضا ایجاد کړي چې د دې قواوې په اسانۍ او په بې تلفاتو نه د افغانستان ووځي. نو له دې کبله هر هغه څه چې دې هدف ته د رسېدو لپاره ګټور وي د ناتو مشران او د امریکا مشران دا کار کوي. زه فکر کوم چې دا حمایه د ناتو د مشر په بدون دې سلسله کې یو اقدام
د افغانستان او پاکستان مشرانو د برتانیې د صدراعظم په منځګړتوب په لندن کې په خپله غونډه کې پریکړه کړې وه چې په شپږو میاشتو کې به د سولې په برخه کې یو هدف ترسیږي او دغه راس موافقه شوه چې پاکستانی او افغان مقامات به له هغه څرګندونو ډډه کوي چې د دوی دوه ترمنځ اړیکې زیانمن نسی. دغه د دواړو خواو په دې ژمنه باندې کوم اغیز ونه کړی دا ورسته پیښه
د پاکستان مشران د افغانستان برخه کې د ډېرې مودې نه راهیسې د خپل سیاست لوی او عمومي کسې کړي دي. کله کله داسې پېښېږي چې د بینالمللي فشار له مخې نه دوی دا وعدېګانې وخاندي چې د افغانستان په برخه کې سیاست تغییر کوي، مګر په حقیقت کې دوی خپل سیاست نه منکري او غواړي چې خپل اهداف ځان ته مطرح کړي دي غوته ورسېږي.
په فرانسه کې میشت افغان ډاکټر اکبر ورداګو چې لازادۍ رادیو سره په مرکه کې خبرې کولې. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور راپورنه هم لرو، خو د وخت د سهار 8:15 دی. تاسو را بولم د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو د لنډیز اوریدو ته. په فاریاب ولایت کې پرون د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دولت وطن وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د فاریاب امنیه قومندان ازادي رادیو ته ویل چې دا وسلوال په پښتونکوټ ولسوالۍ کې د دوه نښتو پر مهال ووژل شول. یو روسي مقام پرون وویل چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف به د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې چې د روانې مارچ میاشتې په پایل کې روسي مشري په غاړه واخیسته د افغانستان په اړه د کېدونکو بحثونو مشري وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون د متحده عربي اماراتو په شارجه کې سکاټلند ته په دوهم شل اووریزه سیالۍ کې ماته ورکړه. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري پرون اعلان وکړ چې د واشنگټن له اعتراضونو سره سره به له ایران سره د دې هیواد د تیلو د پایپ لاین ګډه پروژه چې له ډېرې مودې راهیسې ځنډېدلې وه پر مخ بوزي. عراقی چارواکی وایي د سوریې د حکومت وسلوال مخالفین د عراق خاورې ته دننه ورغلي او د سوریې 40 پوځیان وژلي دي. د هغه سرتیري و چې د راپورونو لمخې 13 ونې د یاغیانو له حملو د ځان ساتنې په خاطر له سوریې څخه عراق ته اوښتي وو. او په متحده ایالاتو کې د یو جماعت امام پاکستانی طالبانو ته د زرګونو ډالرو د استولو او د تروریزم د ملاتړ په قضیه کې محکوم شوی و. او یا کلن حافظ خان د توتی او له تروریزم سره د همکاري په دوه مواردو مجرم پیژندل شوی. د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو د نورو موضوعاتو لوړاندې کولو مخکې فرشته جلال زئی ته غوښ شي چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو لنډیز اوروي.
تایم د افغانستان په اړه په یو مقاله کې لیکي افغانستان د نورې نړۍ لسترګو داسې ځای دی چې بنیادي تاسیسات لمنځه تللي، د مدرنو امکاناتو څرک نشته او د هغو ټکنالوژیکي پرمختګونو څخه چې نړۍ د انټرنیټ مالي خدماتو او مخابراتو په برخه کې کړي محروم دی. خو د تایم په لیکنه د نورو د تعجب لپاره باید وویل شي چې د موبایل په وسیله د پیسو د لیږدولو او انټرنیټي بانکي چارو په هغه انقلاب کې چې له کینیا تر اندونیزیا پورې ټول نړۍ نیولې ده افغانستان مخکښ دی. اوس دا یو غیر عادي خبر نه ده چې که تاسو د کابل د یوې امنیتي پوستې یو پولیس وګورئ چې د خپل نوکیا 1101 ټلیفون په مرسته معاش ترلاسه کوي او په وسیله د تنخوا پیسې موبایل جی بي بټوي ته ورځي. همدا پولیس بیا په همدومره اسانۍ او چټکۍ کولای شي چې د افغانستان په وډیر لري پرته سیمه کې هم د خپل میرمنې موبایل ټلیفون ته دومره پیسې ور واستوي چې د کور لپاره ترکاری او میوه واخلي او د شپسخانې لپاره د ګاز ډبه هم ډک کړي. د پیسو د لږ داسې ساده او چټکه وسیله نه په امریکا کې او نه هم د نړۍ په ډیرو پرمختللو صنعتي هیوادونو کې شته، خو په افغانستان کې کار کوي. په افغانستان کې د موبایل لاري د پیسو د انتقال سیستم ته ام پیسا ویل کیږي چې د ټایم په لیکنه د افغانستان په اړه د حقایقو یو برخه ده. د لاس انجلس ټایمز اوس پاڼه بیا د افغانستان په اړه په مخاله کې د هغو افغانانو د ژوند په اړه تبصره کړې چې په بیلابیلو ولایتونو کې له بهرنیو ځواکونو سره کار کوي. لاس انجلس ټایمز اوس پاڼه د بیلګې په توګه د کابل ښار په 2 کیلومتر کې یوې ورستۍ حمله ته کتنه کړې ده. اوس پاڼه د کې د دوه تنو افغانانو په مرمیو سوري شوي جسدونه د سړک په غاړه د موټر څنګ ته چول شوی وو. د دوی څخه یو ترجمان او بل یې امنیتي ساتونکی و چې د کابل ښار څخه د باندې په نړیوال اډه کې کار کوي. د لاس انجلس ټایمز په وینا د دې کسانو وژل کېدل هغو زرهاو افغانانو ته د موجود خطر په اړه خبرداري ورکوي چې په تیرو 12 کلونو کې د ترجمانۍ او کلتوري سلاکارۍ په څیر بیلابیلو برخو کې له نړیوالو ځواکونو او ډیپلوماټانو سره مرسته کړې ده. د چارواکو په وینا افغان ترجمانانو او سلاکارانو له بهرنیو ځواکونو سره مرسته کړې چې د دې هیواد په کلتور او دود پوهیږي او په دې ډول د ټولنې له مشرانو او مخبرو سره رابط ټینګ کړي. د افغانانو له نړیوالو ځواکونو سره د کار کولو په خاطر هغه ټول خطرونه په ځان اخیستي وو چې نړیوال ځواکونه ورسره مخامخ وو، لکه د سرک په غاړه به می چاودنې او وسلوالي حملې. پر دې افغانانو له دندې څخه د باندې هم په بیلابیلو وختونو کې حملې شوې دي. لاس انجلس ټایمز د مثال په توګه د ناټو د چارواکو په اړه وایي چې وسلوالو کسانو تیر کال څلورویشتنه د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو سره د کار کولو په خاطر وژل. خو د امریکا په مشرۍ په دې ائتلاف کې یو شمېر غړي هیوادونه داسې ځانګړي پروګرامونه لري چې پر اساس به د افغانانو ته په خپل هیواد هیوادونو کې ځای ورکوي. مثلا کاناډا په 2018 کال کې خپل عسكر ستانه کړل او هغه 55 افغانان او د هغوی کورنۍ هم ورسره وایستل چې په افغانستان کې د دوی له ځواکونو سره کار کوي. کاناډایي چارواکو ویلي چې دا شمېره به 800 ته لوړه شي. د لاس انجلس ټایمز په حواله فرانسې او استرالیا هم د هغو افغانانو لپاره چې له دوی سره کار کړی او ژوند یې له خطر سره مخامخ کېدلی شي د بیا میشتېدلو داسې پروګرامونه اعلان کړي دي. خو لاس انجلس ټایمز وایي چې بریتانیا سره له دې چې تر امریکا وروسته دوهم لوی هیواد دی چې زیات عسکري افغانستان ته استولي، داسې هیڅ پروګرام نه لري. په کابل کې د بریتانیا د سفارت یو ویاند په دې اړه د لاس انجلس ټایمز اوسپانې ته ویلي چې له افغانستان څخه د بریتانوي ځواکونو تر وتلو وروسته د هغو افغانانو د خوندیتوب مسالې ته په جدیت کتنه کوي چې په افغانستان کې د دوی لخوا استخدام شوي.
زموږه غلازه رادیو اوري د ناتو عمومي منشي اندرس فوګرس مسین پرون له افغان حکومت نو غوښتل چې په دې هیواد کې د ولسمشری را روان انتخابات په آزاد او عادلانه ډول ترسره کړي. په افغانستان کې د 2009 کال د ولسمشری په انتخاباتو کې د درغلیو پراخې ادعاوې شوې وې. په دې اړه تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګرس موسن کابل ته د سفر پر مهال وویل دا ډیره مهمه ده چې دا انتخابات عام ووسی او د انتخاباتو بهیر او نتایج د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ وي. څارونکو وایي په داسې حال کې چې د ناتو محاربوي سرتیري له افغانستان څخه ووزي، په دې هیواد کې د داخلي تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د انتخاباتو پر نتایجو د خلکو باور مهم دی. ولسمشر کرزی چې له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د حکومت مشري کوي، د اساسي قانون له مخې دا ځل په انتخاباتو کې ځان نشي کاندیدولی. د فرانسې خبري اژانس وایي سره له دې چې ویل کېږي د ولسمشر کرزی له خپلوانو به هم څوک په دې انتخاباتو کې کاندید ووسی، خو ولسمشر حامد کرزی په ټینګار ویلي چې دا به د انتخاباتو په بهیر کې لاسوهنه ونه کړي او واک به په سوله ییزه توګه وسپاري. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ولسمشری راتلونکي انتخابات د 2014 میلادي کال په اپریل کې ترسره کیږي، تر اوسه پورې په دې انتخاباتو کې مخکخ کاندیدان څرګند نه دي. د فرانسې خبري اژانس وایي په افغانستان کې د ولسمشری راتلونکو انتخاباتو په اړه نړیوالې اندېښنې تیر کال وروسته لاغې زیاتې شوې چې د افغانستان کابینې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون چې ملګری ملتونه یې ملاتړ کوي د بندیدو پریکړه وکړه او د دې شکایتونو واقعي سترې محکمې ته وسپاره. دا انتخاباتي شکایتونه د کمیسون د بندیدو پریکړه د وزیرانو شورا کړې، خو لا د افغانستان ولسی جرګې نه د تصویب کړې. ولکه کې د انتخاباتي شکایتونه د کمیسون د بندیدو پریکړه عملی شینو، ځای به هغه محکمه ونیسي چې د سترې محکمې لخوا به د انتخاباتو د شکایتونو د سیړنې لپاره ټاکل کیږي. راسموسن همدارنګه پر افغان حکومت ټینګار وکړ چې د اداري فساد پر ضد مبارزه سخت کړي، د ښځو حقوقو ته وده ورکړي او د قانون حاکمیت ته پیاوړی کړي. د ناتو د عمومي منشي په وینا دا په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت او لدی واد سره د نړیوال ټولنې د ملاتړ لپاره مهم کارونه دي چې باید ترسره شي.
د ازادي رادیو د 1909 کال غوره شخصیت څوک دی په هیګي د نوې کال په ورځ به اعلان کړو. زمنګ واده د نوروز ورځ
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د ماشومانو د ملي شورا په نوم ټولنې له حکومت څخه غوښتنه کړې چې په مرکز او ولایتونو کې د ماشومانو خوندیتوب ته تدابیر جدي کړي. د دې شورا د مرکز او ولایتونو غړي ماشومان چې شمیر یې شاوخوا 200 تر رسیدي پرون په کابل کې راټول شوي وو. د دې شورا مسؤلین وایي د دې ماشومانو ستونزې او غوښتنې به په نږدې ورځو کې ملي شورا ته وسپاري څو مربوطې دولتي ادارې په اړه اجرات وکړي. خان محمد سین او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د نه ولایتونو ماشومانو له دولت څخه وغوښتل چې د هیواد اساسي قانون د بشر د حقوقو د سازمانونو او د ماشوم د نړیوال کنوانسیون له اصولو سره سم دي، د دوی د ستونزو اواره ته هسي جدي کړي. دوی چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان د ماشومانو د ملي ادارې لخوا په کابل کې سره راغونډ شوي وو، وی ویل چې اقتصادي ستونزو او نامنۍ د هیواد ګڼ شمیر ماشومان د ژوند له مختلفو نعمتونو او حقوقو به برخې کړي او حکومت باید د دوی د ژوند خوندیتوب او روښانه راتلونکي ته عملی لارې چارې غوړه کړي. د ننګرهار، هرات او غور د ولایتونو ماشومان وویل
کوم زمانو سباون د شورا مون د ستونز راوړي چې مون په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران صحیح لاره چې مون سره لاس رسای وکړي
اطفال اصلا کارخورته کې به مواد مخدر اقشته میشن دولت مخایش میکنه که دولت باید رسیدگی کنه به این کار به گوش
زه د هرات ولایت هم هلته ماشومان مجبوریږي چې د مخدر او موادو خرڅلاو ته اړستل شي او په خپل هم مخدر او موادو ته مخه کړي زه د غور ولایت هم زمون په ولایت پر ماشومان شاق کارونه ډیر دي علت یې د کورنیو غریبي ده موږ غواړو دولت د دې ستونزې حل ته ژر تر ژره اقدام وکړي
په جوړې غونډه کې د کابل دایکندي ننګرهار بامیان او بدخشان هرات غور فاریاب او نیمروز ولایتونو ماشومانو ګډون کړی و د افغانستان د ماشومانو د شورا د ادارې یو تن مسؤول شیرخان احمدزی وویل سربیره د دې ولایتونو پر ماشومانو د نورو ولایتونو ماشومان هم د کابل په لور خوځېدلي او هغوی به هم خپلې ستونزې او غوښتنې په ورته غونډو کې بیان کړي
هدف همدا ده چې ماشومانو ته اجازه ورکول سي چې دوی له مختلف ولایتونه راټول سي او د خپل د ستونزې دوی لري راټولې کړي او شورا کې مطرح کړي تر څو دوی د خپل مشکلات مسؤلین ته ورسوي دوی ته اصلا د ذهني او روحي او رواني لحاظ دوی ته باید وعده ورکول سي
د ماشومانو د دې غونډې د جوړولو مالی لګښت په افغانستان کې د کاناډا سفارت په غاړه اخیستی دی د کاناډا سفیر گلیډ وی ډیویډسن له یادو ماشومانو سره وکتل او ژمنه یې وکړه چې د دوی پر ستونزو به غور وشي
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته را استولې دي
صفیه همدرد د لغمان ولایت الینګر ولسوالۍ خلکې پاکستان په پا افغانستان کې دوه مخی سیاست مخی طبیعي په دې توګه هیڅ کله په افغانستان کې سوال نه سرت لای شیر احمد له کابل څخه اس ام اس را لېږلی دی دی لیکي ډیر زیات ځوانان د کانکور په امتحان کې بې نتیجې پاتې شول د دې مطلب دا دی چې د افغانستان په دولتي پوهنتونونو کې د هغوی د جلب لپاره ځای نشته شبه دا وی چې د لوړو زده کړو وزارت د دې ځوانانو مسأله له خصوصي پوهنتونونو سره حل کړي سمسور له زابل څخه لیکي افغانان باید د خپل بچانو د تعلیم او تربیه په برخه کې ډیر زیار وباسي څوک چې په هنه لري هغه د وطن د ساتلو په ارزښت نه پوهیږي او عبدالسماد وایي افغانان باید یو بل سره اتفاق او اتحاد وکړي او خپل هیواد د پردوی له دسیسو وژغوري
زموږ غږ لازادې راډیو اورې قدر من اوریدونکو نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه پات شوه له تاسو بخنه غواړم خو دا راپور به د ازادې راډیو پر روانو خبرونو کې وړاندې شي د دې خبرې مجلې په پای کې د ژوند رنگونه واورې
زمانو مرزو صدیقی ده که پسر که را تو بایی چه لطفا وقتم دقیق ده دوبلی کار پیل کرده پسر زمان دیر زیاد تا علاقه و چه زب کلون چه سیریال لیده واقعا دیر یو خیسته دوبله سای و پخپل جب بنده نو مر دیر زیاد علاقه در لدلن چه باید زم دوبله وکم نو تقریبا دنه هم سر فلما شروع کرده او پاندی میدیا کیم و دوبله کم مختلف بخشون که برساره یعنی دا غراتلون که کار پینزم کلمه ده دفر چه ما تاسو اولی دی کمات نو راسان یوای و جمله تاسو طویل که دل تاسو دوبله کوله ټول دوبلم داسې کوي او مونږ ټول دوبلم داسې کوو لکه چې مونږ ټول تجربه کاران یو نو په دې باندې چې مونږ ډیر وخت ځای نه سي کار ډیر کو وخت کم ده نو لایف ترجمه کوم کس کې پم باید له ډایریکټر سره ځکه ډایریکټر مونږ ته حالت راکړي چې په دې حالت وای دوی نو مونږ خپل سکرپ نه خلل اسکي
په ډرامه کې مختلف حالات راځي د ژړا د خندا کله خو به د تاثیر لاندې نه ځي یا څنګه ځان پکې پیدا کوي هغه حالت کې
نه مونږ ته مشکل نه ده خو څوک چې ویرزی د حالتونو ګوري دغه ګوري ډیر ورته مشکل ښکاري ځکه چې اول زم لمړی ځل هم داسې ډیر ورته مشکل ښکاري خو اوس فی الحال ورسره د څه غنښت ګورو چې په دې حالت وایم باید مونږ هم په مخه چوکاټ کې ځان داخل کو داسې فکر کو چې مونږ خپل ولړی خپل د ډیالو کوي نو په دې خاطر مونږ باید کوشش وکړو چې موږ چوکاټ کې اوسو تاسو اوس خپل ورزی چې مونږ یو کلمه په څو سو واري وایو کله چې مونږ خپل سیریال په تلویزیون کې ګورو چې مونږ دا باور نه لري چې دا مونږ سب کړی یا په دې حالت نو یو ډیالو څو واري تکرار
خپل د هدي دوپلی کړه یو نوې حرف دا نوې هنر د ترمنځ تاسو په افغانستان کې په خو بده سوتی او نتاق بو په ملي ټلویزیون کې ناس بو د ماشوم د لوی د وړ ټول غونه به ترجمه کول څنګه یو کار د څه هنر د ګټي څه دي
ګټي هم د دې لکه اوس په افغانستان کې د افغانستان ملي ژبه چې دی پښتو دری دي لکه اوس موږ ته بهر نه ډیر خې خې سیریال نه لکه ترکی سیریال نه یا هندي ځکه زیاتره د مونږ یو ودوال دي چې په هندي باندې پويږي په ترکی نه پويږي په خارجي لهجو باندې پويږي نو مونږ هغه په خپل ژبه امینه ژبه ورته دوبلکه کو ورته خیو چې دوی د مثبت پوینټ استاس ته وړاندې کوي، نو کوشش کوي وادول چې د مثبت پوینټونه ځان ته واخلي، منفي نه دي تیر سي. ورته
په کوم مشهور ډرامو کې تا دوبله کړي کا غرته
یو خو فلحال دا چې په شمشاد کې روانه ده، البته کارل باغ نومیږي، او په وطن کې د مینی جوړک سیریالو چې په هغه کې مرکزی رول زما، او په سبا کې میرناو خلی ترکی سیریالو سو رسنو کې چې ما کار کړی دا ټولو کې مرکزی رول نن، البته ما درکړم اوس می چې خاګ دومره ډب ده دا په دې چې چیرې مې ډېر وهلی دي، او یو هفته کېږي چې خاګ مې ناست.
ډېره مننه.
نو تاسو نن ډېر زیات مننه.